دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 29 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه ستاسو د پاره یو شمېر راپورونه تبصرې لرو. ستاسو د خوښې سندرې برته وړاندې کوو. یو شمېر کلتوري راپورونه هم شته. کولمبی د منور شانه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې درش وسلوال وجلی دي. په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو راهیسې قید د تیونس دوا وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي دي. په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې تیره ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لس وسلوال وجل شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوز په یوه پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او درې نور جوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې پوز ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې یې څه باندې 2500 وسلوال وجلي او دا راز په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشا 3500 کسان وجل شوي دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې د واپسې عملیې روان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي تیونس ته وسپارل شو. پینټاګان پرون په خپل یو بیان کې ویلي رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې دوه هفتې مخکې په جاز کې تیونس ته واستول شو. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت افغان حکومت ته د باګرام زندان د زمواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې سی آی ای د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو، خو د الغریسی په اړه ډېر معلومات نشته. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدلو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په تېرو شپږو میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل.
کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لرې پرتو علاقو کې لرو او زنانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وښودله چې په تېرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزمونه نه درلوده.
د صحت په اړه سرویګانې ښایي چې د طبي عملی او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د اسپیټال ذرایع وایي د ماشومانو ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 20 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې وخته ده چې پکې مارټر او راکټ یو شمېر ګولې په رهایشي سیمو کې غورځېدلې دي. فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او دا راز په تېرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو له استادو سره د اوږدو خبرو اترو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 13مې یعنی اخري نیټې نه واوړي. یا چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار وي نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 13مې نیټې نه هم اوښتلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن اسیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. زرګونو مظاهره چیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرمیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیس هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و. د پولیسو مشر ولادیمیر ګیسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دې له دغه ځایه د دې ښار ازادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې دې مظاهرینو ته 13 منټه وخت ورکړی و چې له باغرمیان چوک نه وځي، خو نو پولیس به که ونه شي نو پولیس به د امن امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. دې فعالانو چې غورځنګ ته یې د ایروان بجلی نوم ورکړل شوی د حکومت له اړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف له څه باندې یوې هفتې راهیسې د ایروان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړي. او بل خبر دا چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتن په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستلو مخنیوی وشي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13مه نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د منصوبې تازه کولو ډاډه وکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د پاکستان او افغانستان پورې د نږدې سیمو کې په هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وجلی دي. د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلي سیمو کې د مالی باقاعدګو د مالی بې قاعدګو په اړه پلټنې وشي.
موږ دا وایو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي.
او په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي د بې ځایه امنیتي پوستو له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغېزمن شوی دی.
بیاته چې پوست بیلو دي د اوسه پورسونه د ګر په دې باندې ونیو په دې چې پوستونو باندې یا څوک پاگل دی څوک چې هغه په دې چې پوستونه راځي تیا ورسه ماونی سه.
د سیمې ورلنه نور به یو شپې راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځو موږ به موجود ده پاکستان فوج ادا کړی دا چې په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو هوایي بریدونو کې خوښ 23 وسلوال وجلی دي. د خپلواک سرچینو دغه ادعاو سپیناوی نه دی شوی. په اسلام آباد کې زموږ ملګری احمد الله دا وخت سره د ټلیفون په کرخه دغه تازه معلومات اخلو. احمد الله تاسو ستړي مشوي هم سارم په خیر.
خدای دې وبخښ شاهین.
احمد الله، د پاکستان د فوج دغه تازه ادعا راغلی ده، دغه دعوی راغلی ده چې 23 وسلوالې وجلی دي هوایي بریدونو کې. فوج څه وایي په دې اړه باندې چې دا بریدونه چیرته شوي دي؟
شاهین، د پاکستان فوج چې کوم دی هغه د وفاق د انتظام لاندې کومې قبایلي سیمې چې دي په هغې کې په شمالي وزیرستان او په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان پولیس سره نږدې په فضايي حملو کې د ځینې غیر ملکیانو په شمول 23 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا 13 ورځې یو مختصر بیان جاري کړی شوی دی چې پکې ویل شوي دي چې د آپریشن ضرب اعظم دوران سکیورټي فورسز د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پاکستان افغانستان کې سرحدي سیمې چې دي هغلته فضايي حملې وکړلې او په دې حملو کې د غیر ملکیانو په شمول 23 دغه وسلوال چې کوم دي دا وژلې شوي دي. دین علاوه په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر ایجنسی کې د کاروایانو دوران په زیات مقدار کې د اصلي چې کومه ذخیره و هغه هم تبا کړی شوی ده. خو په بیان کې د وجلې شوی کسانو د شناخت یا د دوی قومیت چې کوم دی هغه هم نه دی ظاهر کړلی شوی. دین علاوه هلته چې کومې آزادې سرچینې دي نو هغه اوسه پورې په د کوم کسان چې دی یادوي دعوه چې کوي چې وجلیم دي هغه هم د دې تصدیق نه کوي. بله دا چې څنګه چې لکه د تېر کال په 15 جون باندې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم سره آپریشن شروع کړلی شو او د پاکستان فوج د وینا تر مخه چې 90% نه زیاده علاقه چې کومه ده هغه کلیر کړی ده. خو دا مهال اوس هم په شمالي وزیرستان کې چې کوم دی شوال او د تخیل سیمو کې دا کاروان چې کوم دی هغه روان دي او دا مهال هغه ته چې کوم وسلوال دي دا غي په ضد باندې دغه شان خیبر 2 اپریشن چې کوم دی هغه هم روان دي. خو خاص کر د تیر کال د دسمبر میاشتې 14 نیټې وروسته چې کوم دا اپریشن دا د مد نورو علاقو ته هم وغځول شو او اوس هم دا اپریشن چې کوم دی روان دی او فوج وخت په وخت دا دعوه کوي چې موږ پکې د ترهګر چې کوم دی هغه وجنو.
صحیح ډیره مننه کوم او خورز دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
امنیتی چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې تېره ورځ شمالي او سویډي وزیرستان په پوله شوال کې وسلوالو د پوځ په مورچه برید کړی چې یو سرتېری وجلی او درې نور جوبل کړی دي. تېره ورځ شوال کې د پوځ په وینا هوایي بمباری کې لس نور وسلوال هم وجل شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د سیمینا زموږ د همکار په راپور کې
چارواکی وای وسلوالو طالبانو شمالی او سویلی وزیرستان په پولا د امنیتی سرتیرو په مورچه برید کړي چې په موقع د غلطا یو سرتیری وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره فوزي روغتون ته وړلي. د فوز استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی کړي او ویلې دي چې دغه برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوي. خو د دوی لخوا د دغه پیښې ځوابي کاروایي په اړه څه نه دي ویل شوي. بل طرف ته 13 ورځ د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ISPR په وینا جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان شوال سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو بمونه داغلي چې لس وسلوال یې وژلي. دوی وایي وژل شوو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. د فوز دغه دعوې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او نه هم د شمالي وزیرستان آزادې سرچینو تصدیق کړي. شمالي وزیرستان کې په ځانګړي ډول تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریتونه زیات شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا درې ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن سپینوام ته نږدې هم په یو ماین چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. د چارواکو په وینا وژل شوو کې یو د فوز اعلی چارواکي لیفټیننټ کرنل افتخار جمیل هم شامل وو. شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات تیر کال جون میاشتې نه شروع شوي چې قریبا 10 لکه خلک ترې بې کوره شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د ترقیاتی پروژو اعلان کیږي د حکومت لخوا خو بیا په دغه اړه باندې نه یوازې د سیمې ولس بلکې د پارلمان غړي او د مدني ټولنو غړي دا پوښتنې راوچتي چیره د دغه پرمختیایي پروژو کمی مالی پانګې دي هغه په ټیک توګه باندې خرڅ کیږي او که نه. په دغه اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
څومره چې د ایر ریګولرټي خبره ده په پروجکټ
کې د نن افسوسونه خدا سي پوینټ اؤټ شو دا کور یو جنرال امپریشن شتا چې په داسې علاقو کې چې خلک نشي له افسران نزي او سکیورټي څوک باندې کې څوک سکی
د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د څار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دي د څار دغه عمل ترسره کړي؟
وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولې او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمج کې راځي یا بهر ملکونو یا پاکستان موږ پر څه کړی دي او که دا پیسہ دا ځای شي تر فائنلو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت چې وګوري هغه
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي والته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز دي هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاصه توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی د ترقیاتي پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټلیفوني هاټ لاین جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګوو چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري، خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه په ډاګه کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د خوځو د حقوقو د پار کار کوونکې اداره عورت فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې عدم برداشت او د خوځو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور.
پولیس چارواکی وایي د خالی په شپه د پېښور اشنغرې تاڼې په کچي محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلې او یو ماشومې زخمی کړې دی. د بشري حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پېښې مخې ته راځي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پېښو کې شاوخوا 8% زیات اتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره، نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن اند سټنس ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت زیاتېدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځي ده. مذهبي سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
گورا زمون کو معاشرہ چکم دا پا پاکستان کے او خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس پانے مبنی وا اور دیر خیستہ دلتا منگا دے یو بل سرا دے احترام کو اسیلو خائم ہوا اور رمائے کرام ہم پہ دیر خفا دی و آنو غوری کی دا صورتحال ہوئی مگر زمون زادر روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس پانے
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاختک وائی چی پخوا با دا پختنو پٹولنا کی پر خزی لاس اچتول دیر بد گنل کی دا نوموړی زیاتوي خزی تا سپک قتل او دغه احترام نه کول د پختنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده
کلتور دته ضروری دي کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو دلس پښتون ته ډېر اده پورې د خپلو روایاتو پته نه شته یو لحاظ باندې داسې په یو انتشار کې ژوند تېرئ زنانه اصلي طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام لپاره لاس اچتول چې دی نو دا یو شرم و د دې شرم نه په قدج بچ کېدو ځکه شرم خو بیا مخکې لیدل پرې غور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا دے گا کہ کلتوری تعلیم دن دن دلا تو بیا اگر اخلاقی فلسفہ دن دن دلا
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجې بد امنی معاشي حالات د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وقتوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کل کل جماعت کے جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی سری اور معمولی خبر باندھے آگوئی اوسا ہو باسی آگا بیا معشومان کے لیے کل لے گی آگوئی کے بیا ہم سو بھائی بغاوت دیا بغاوت دے غصہ کرائے اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نہیں تھا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معرومی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر اور رزبان تاسو گورے تو تحفہ بسا اور کے تاثلا زیاد خلق اگر دوا اور کی گنج اور کے نمون کو اسباق اور سبق خونے سے دی استاد دا شدت سبق اور کے ملا دا شدت سبق اور کے
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی دا تشدد اور عدم برداشت دا مخنیوی لپاره باید داسی مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي
د انیس اجمل راپور ته سور دوردونکو سرزو خیبر قبایلی سیمه ته چرته چې پولیټیکل انتظامیه پروژه کې د قیمتونو د کنټرول لپاره کمیټه جوړه کړې دي دغه کمیټه څنګه کار کوي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډي کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو څو ورځو راهیسې په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري د خیبر ایجنسی د لواړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په هکله مشال ریډیو ته وایي
پرایس کمیټې مې جوړه کړې وه هغه کې مو د کندرو دی فروٹ والا کسب بون اور دی سبزی والا دٹرو سلیکشن وسرو دغه تم یو ریٹ ٹایون کارڈ غم بکیدا نوٹیفائیڈ کارڈ په بازار کې نه انشاء الله کې باندې لګي عمل پکیږي ا دې کې موږ تقریبا مو سفر 20 پر کسان باندې ولي هغه ته بکیدا دوی درې جیل ورکو غنا بدر سره پنیشمنت کو ورکو لو جر منا په ولا ګول لري چې صرف هغه آرډر کمپلایز ته پوره
خو بیا د سیمه او تن شاه رحمان وای چې دې کمیټه ول په کار دی چې په بازارونو کې په مستقله توګه په نرخونو باندې نظر وساتي
په کار دا دی چې دا کمیټه چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږه غوخه بچو وا مخکې به 300 روپۍ سر وس په 900 روپۍ و نره غوخه وړه او غټه غوخه بچو وا غو په 350 او وس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسمه اقدامات شوي چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ په کې زیات نه شکړي
هم دا رنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څښاک سیزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي دوی هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړې کړې او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تیر وختونو کې به د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میداني سیمو نه ډېر خلک د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته د سیل لپاره تلل، خو اوس د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه سیلګرو شمېره ډېره کمه شوې ده. د مشال لیډو د همکار اسلام مومند سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه،
دې وخت کې سواد کې تقریبا 300 پورې هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې رستورانت هم کار کوي. تو د بد مرغه بنده کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده، څنګه چې په کار ده د هغې لویه وجه دا ده چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، عالمی ادارے ہم سر اخل تعاون کی یاغی پا اربوں روپے پنڈنا دی پارا ور کو تو زمنگ حکومت نہ اہل ہے کیا کم پیسے اٹکی دے پار راشی پارے بندکار ہوگی نو داغی لو دی نا جی سو کو مراشی نو اگے واپس دین اگے بیا زمنگ اگے ایم ایک چیز زمن کم اگا کولا دغه چې دا په باندې غلط اثر پرې باسي او اغي دې تکلیفونه برداشت کنه ودی او جوان دی مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټینګ چې کم کېږي نه هغه ونه شي الټه په هغې اثر کوي او توریزم مونږ په دې څو کالو زمونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخته پورې مونږ په ورځ کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي، بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي، په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده د 1,500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په پروژه کې تېره شي مزه نشته. دي د 2006 نه بلکې 2004 نه مخکې بسواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنس شروع شو او عادات خراب شو نو منگا اندازی متاجر کے تعدید دولار وہ اتا نہا کہ منگا دا اتنے انگرسے سے ونی ماربا روپے نو نقصان بس گزر ہے ومن نو دا رنگ بڑی صاحب بانی ساتیا ایر بر روپے دا سوات میں شیط تا نقصان بس گزر ہے.
زید خان صاحب دا چک پوستی خود دا سیم دا امنیت دا ٹنگ ساتلو دا پارا دی نو آیا دیس را چکم سیلگری دا غیتا ودا ملاوی گی او کس سیلگری تا نقصان رسی گی؟
نو چیک پوسٹ کو تیار من تک خلق دینے یو چیک پوسٹ ہی کہنا پا یا پیخور کی حالات خی یا دسوات حالات دا پیخور حالات یو شنی بیاتا دا چیک پوسٹ کم ضرورت تے بیا کا چیک پوسٹ دین و دی دا وہ سپور سونا دا شدر پا دی بانی ہونی پر چیک پوسٹ ہونو بانی یا سو پاگل لے سو تیار آگا پا دی پا چیک پوسٹ ہونو را دی تیار را سما ہونی سا نو دا کبھی یو طرف تناسی دا میت تا پارا او سو واقعی یو آگی مخنوے کولے شی تو عجیب خبر ده دی په موجود دی که هم کم ده که دی که کنه دی کم ده که پوست دی هم حال تکی واقعات کی تارگیت کرن کی دی دا پوز اعلان دی کی او در اوسه پور دا په سوالو ده خان او وجل شو په ما عمله شه زما کا ملزم تر اوسه پر گرفتار نشو نور جسم را شهیدان شوی دی یا زخمیان دی دا غو کسان تر اوسه پور شه چا ونی ول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان چې زموږ همکار اسرار الله مومند سره خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندر وړاندې کوو.
چھ اجڑا رکھا
مشال لیرو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف د عملیاتو په دې اخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوځ په یوه پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا 10 کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته سپارل شوي. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې په دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت د باګرام جیل د ذمواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. د افغانستان د کونړ ولایت د عامه روغتیا مشر اسد الله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم پیدا کېدلو پر مهال د میندو ماشومان مړینه ډیره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملی او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره استازو سره د اوږدو خبرو وروسته په ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو امریکایي چارواکي ویلي دي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخري نیټې نه واوړي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوشډینګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی داغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په دوار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. وایي چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبې کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. اداري اخیره کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله لومړی ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي کې یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي. باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خپل اداره کې لیکلي دي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا انجوګانو لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریش یا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې پکار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلي چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ضرب دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دي چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په موثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلانټیک مجلې لیکلي دي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وسلوارې ډلې خپل فعالیتونه غځولې دي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلې دي. دغه لیکنه مهمه برخه له ګل آیا زو
دی اټلانټیک مجله لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبري بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد لمخ کې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجلې کې په افغانستان کې د جنگ یو مقصد وو هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت رانسکور کړ شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجلې زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 100,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه د دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجلې لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو معنی سلا شوې دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1900 کال راهیسې مشهوره ده. مجلې د دې اصطلاح تر شا کیسه لیکلې چې کله د سپین فوجي ډکټیکټر فرانکو مړ شو نو نوموړي ته غوره جواب ورکول لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهارونه هیرولو لپاره معاهده وکړي. مجلې کې چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه، د مختلف نظر پښتنو کې دا خبره مخې ته راغلی چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدلون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. دی اټلانټیک مجله لیکي چې په خوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو اوس دا مفکوره په دې بدله شوې چې امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوي دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ګولیاز د اټلانټیک مجلې د یوې مقالې مهم ټکي وړاندې کول او سرازو بل راپور ته دان رسپانه لیکلي چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې وسله والو ته به د ځان تسلیمولو په بدل کې معافي ورکول کیږي. دا ټیلی کې خدا سے نه څرګندېږي چې دا ګام به په بلوچستان کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. د دغه لیکنې مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کړي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه وسلوال چې خپلې وسلې کېږدي او د هیواد پر ضد د کاروایانو پرېښودو یقین ورکړي نو په بدل کې به بخلي کېږي. ډان رسپانه په اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړو کسانو ته د وسلې پرېښودلو په بدل کې د معافی ورکولو ګام ته ډېر مهم کتل شوی دی چې دا به په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې روانه د کمې کچې ترهګري ختمه کړي. اداریه لیکي خو د بلوچستان اپکس کمیټې لخوا وسلوالو ته د ځان د تسلیمولو په صورت کې د بخلو د هغې د بحالې لپاره د یو پروګرام جوړولو د اعلان داسې نخ کاری چې دا به په صوبه کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ګڼو قبایلي مشرانو بلوچستان حکومت ته خپلې وسلې تسلیم کړي دي. ډارن وسپانه پوښتنه راوچتوي چې آیا د اپکس کمیټې د اعلان وروسته به په بلوچ وسلوالو ډلو کې کومه ډله داسې اراده وکړي چې تر څه مودې لپاره د ډسبندۍ اعلان وکړي. ډان په ځواب کې لیکي داسې نخ کاری چې د بلوچو وسلوالو کومه ډله د جګړې نه لاس په سر شي. ادارې لیکي په دې کې یوه بنیادی خبره دا هم ده چې د ریاست لخوا په بیانونو کې د یو نام داسې نه څرګندېږي چې بلوچستان کې د وسلوالې جګړې په اړه به پوز په خپله حکمت عملې کې څه بدلون راولي یا به ورته بیا کتنه وکړي. په دې وروستیو کې د مستونګ او دغسې د نورو بریدونو په اړه ډان لیکي د بلوچ وسلوالو پر تشدد لاره د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشحالۍ لپاره د کام پرستو هلې سلې کمزوري کوي. اداریه د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان امنیتي مسئلو هوارولو په اړه لیکي چې څرنګه یو لسیزه مخکې د بلوچستان زیاتره سیمو ته رسایي ګرانه وه هغسې اوس هم ده او حکومت دې لړ کې ډېر لږ کار کړی دی. ډان لیکي تر څو چې دا حقیقت نه وي منل شوی چې بلوچستان یوه سیاسي مسئله ده او باید چې دا په سیاسي بنیادونو هواره کړل شي، تر هغې په بلوچستان کې امنیتي حالات نشي پر ځای کېدلی.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د شان خان مسجد په آواز دغه سندره وړاندې
کوم. پگلے جن کے دے پاور پر کھیلا کا بنا گالا کلا کلا وہ دے شاو تلے بنا پگلے جن کے دے پاور پر کھیلا کا بنا گالا کلا کلا وہ دے شاو تلے بنا اصلا شہزادہ دے بلا وہ دے شاو تلے بلا ولب دے اصلا شہزادہ دے بلا وہ دے شاو تلے بلا رام بل چام بل ینے کارن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دے شاو تلے بلا رام بل چام دلی نے کارن سوتلی دینا یالا کلا کلا او دیشا تلے والا جانن میں سش جائے ورکش والا وہ دیشا تلے والا کوئی جانن میں سش جائے ورکش والا وہ دیشا تلے والا لگا دگر سنسر شگو یہ کون بلا وہ دیشا تلے والا
سندرم اور دو اردن کو سرزو دان رسپانے و راپورت چې پکې لیکلی دی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شویو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې ګنې په سیمه کې د امنیت حالات خراب دي. د دغې لیکنې مهمې برخې د ملیحه امیرزاده نورو
ڈان رسپانڈ لکھی د پاکستان په پا قبائلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه آسان بانی دی چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بے قائد کیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواک سارون کې په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانڈ لکھی فاټا ته تلونکي سارون کې په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارون کو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانډ د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبهخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزي حکومت 50 ملیون روپے مختص کړي وي. رسپانډ لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته په لیګل شوی رپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکور میجنسی کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکړ ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافعه ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته یې بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1,500 ایکړ ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره غورځول شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و. هغه رسپانې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
سکرول ویبپاڼه کې لیکوال عدنان عامر لیکلي دي چې د پاکستان د ازادۍ نه پس چې چا هم په دا هیواد کې د ولس د ګټې او د قانونو د حقونو خبره کړې ده د دغه هیواد اشرافیه او اسټبلشمنټ پرې د غدارۍ مهر لګولې ده. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
سکرول ویبپاڼه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یوه مقاله کې لیکي چې د 1940 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د ازادۍ سره سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د د هند تقسیم نفس سهر وردی کلکتہ کی د گاندھی سرا دری میاشتی پدی مختیری کڑے وے چې د تقسیم نفس په بنگال کې د مسلمانانو ضد احتجاجی مظاهری ودروی خو چې هغه بیا ورشت پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومی سملې غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان وو. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی وو او د پاکستان د آزادۍ سره یې په 1978 کال کې پاکستان سره د وفادارۍ سوګند پورته کړی وو، خو تر مرګه پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلی کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1983 کال کې د مسلم لیگ هند سند صوبی مشر غلام مرتضی شاه وو. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبی د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی وو او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کاله یې په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې وو. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانونه هم غدار ګرځول شوي دي او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان د لمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي، خو نه حکومت او نه پوځي مشرانو د دغه سیمې د بېکوره کړل شوو کورنو ستونزو ته څه پام کړی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل، خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي، خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ ونه شول. او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځای جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وځورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغې وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال لرو دغه یو سرزو د کرخه اغاړه خوستا چرته چې د یک شنبه په ورځ د نشئی توغو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ اون مانزل شو په دل مانزغون رکی د خوست والی ویل چې ځوانانو لپاره د لازمو کاری فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې کشر یو د پام وړ برخه نشوتا مخ کړی، یعنی د دغه ځوان کل یو لوی برخه چې دغه نشو ته مخ کړی ده. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپلو اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کړي. یاد سرګندونې د یکشنبه پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. خوست والي وویل چې
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي، او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر دي متضرره کوي هغه هم ځوانان دي.
د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د خوست د حکومتي ادارو ګڼو مامورینو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او د رسنیو استازو برخه درلوده، ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس صاحب امنیت ملی خپلو اړوندو مراجعو ته وظیفه وسپوري چې په سیمه کې د موادو قدر د خرڅولو مرکزونه په نښه کړي، هغه فهرست کړي او د امنیت قمندانۍ کشفیرګنونه هم په دې کې کومک سره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په لمنځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
یاد دی وي په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کړکېچ سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور تاسو ورې دوردونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د غزل جاوید په آواز دغه سندره وړاندې کړه.
جانا